السلام علیکم. دا خبرونه په خبرونو پایلوم. زه امید زهیر معلم. د بشری حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې په جنگي جرمونو ټولو تورانو ته د سزا او د دوی د محاکمې غوښتنه کړې. د سازمان یو اعلامیه کې چې د 2013 کال د جنوري په 28مه د طالبانو لخوا د جمهوریت روغتون په مخ کې د ځانمرګ برید د قربانیانو په یاد خبره کړې دا خبره کړې ده. په دې برید کې چې له چاودیدونکو توکو ډک امبولانس پکې د جمهوریت روغتون مخې ته والوزول شو، نږدې سل تنه ووژل شول چې اکثریت یې ملکیانو. د بشري حقوقو د څار سازمان په دې اعلامیه کې د هغې نجلۍ یادونه کړې چې له برید وروسته یې له سترګو وینې روانې وي او ویل یې کوڅه له جسدونو ډکه وه. د بشري حقوقو د څار سازمان هم دا ډول په ځینو پیښو کې مخکنی جمهوري دولت، متحده ایالات او د آسټرالیا په ګډون یو شمېر هیوادونه هم د ملکي تلفاتو اړولو برخه کې پړ ګڼي. په دې اعلامیه کې زیاته شوې وروسته تر دې چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، اعدامونو او خپل سرو سزا ورکولو ته یې زور ورکړ او د دې جدي سرغړونو د پای ته رسولو لپاره یې هېڅ ګام نه دی اخیستی. په دې اعلامیه کې غوښتل شوي چې په افغانستان کې د په ټولو جدي سرغړونکو او په جنګي جرمونو تورانو عدالت تطبیق شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو مخکینی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو د زده کړو او کار په اړه د ایراني دینی عالم مولوي عبدالحمید پیغام واوري. پرون یو ځل بیا د مولوي عبدالحمید نوې وینا خپره شوه چې پکې د افغان نجونو له زده کړو او کار ننګه کړې او په دې برخه کې په دوی بندیزونه غیر شرعي بولي. زلمی خلیلزاد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دی د مولوي عبدالحمید له هغې خطبې ستاینه کوي چې پکې د نجونو او ښځو د زده کړې د ملاتړ او تر خواهې په سړی هوا کې له افغانانو سره د بشري مرستو غوښتنه کوي. مولوي عبدالحمید دا وړاندې هم یو پیغام کې ویلی وو افغان جونې شرعي حق لري چې زده کړي او کار وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي اټکل کوي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې د هغو ماشومانو شمیر چې له سخت خوار ځواکۍ کړیږي 1,15,000 ته ورسیږي. د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP په باور 2,300,000 نور ماشومان به هم په خوار ځواکۍ اخته شي، خو وضعیت به حاد نه وي او په دې منځنۍ خوار ځواکۍ به څه کال 1,40,000 مېرمنې هم مبتلا شي. د WFP ویان فلیپ کروپ په کابل کې رسنیو ته ویلي که چېرته په افغانستان کې د دریم کال لپاره وچکالي راشي نو په دې شمېرو کې ممکن روان کال 40% زیاتوالی راشي. د هوا پیژندنې د ځینو نړیوالو ادارو له اټکل سره سم سبا او بل سبا د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر مرکزي او لویدیځو سیمو کې واور ورېږي. د سړې هوا د اټکل په داسې وخت کې شوی ده چې د طالبانو له پیښو سره د مبارزې وزارت په خبره د تیرو دریو اونیو په ترڅ کې د سړې هوا له امله په افغانستان کې لږ تر لږه 160 تنه مړه شوي دي. د افغانستان په ځینو سویل ختیځ او ځینو شمالي ولایتونو کې سبا او بل سبا د باران د ورېدو اټکل شوی دی. د اوکراین حکومت هغه پریکړه تصویب کړه چې له مخې بهر ته د چارواکو په سفرونو بندیز لګوي. صدر اعظم دینیس شمیال پرون د پارلمان غړیو ته وویل چې حکومتي او سیمه ییز چارواکي څارنوالان قاضیان او نور افسران یوازې په رسمي سفر بهر ته تللی شي یا د درملنې لپاره سفر کولی شي. شمیال په ټلګرام کې هم دا لیکلي دي چې د استراحت لپاره بهر ته سفر منع دی. یوه ورځ مخکې تر دې د پارلمان غړي میکولا تشچینکو چې تایلند ته تللی و او پارلمان یې خبر کړی نه و له دندې ګوښه شو. او د کوربا سویلي افریقا کرکټ لوبډلې د دریو یو ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې د 28 منډو په توپیر د انګلستان لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لوبه چې تېره شپه ناوخته پای ته ورسېده سویلي افریقا د 299 منډو هدف ټاکلی و او انګلستان بیا د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو 201 اویا منډې وکړې. په دې سیالۍ کې وانډر انډوسن د سویلي افریقا او جیسن رای د انګلستان لپاره سلیزې ووهلې. د انګلستان لوبغاړو ونه کړای شول چې ټول اورونه ولوبوي او د دوی ټول لوبغاړي د لوبې په 45 اور کې اوټ شول. د سویلي افریقا لپاره نارتکیا مګالا او رباډا بچونه وکړه. دوی په ترتیب سره 4-3 او 2 وکټې واخیستې. مګالا چې دای لومړی نړیواله لوبه هم وه د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د ویلو ده چې دواړه لوبډلې به د یکشنبې په ورځ یعنې د جنوري په 9 دویمه لوبه وکړي.
اساسي او بشري حقوق نن په خبرونه کې پر ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو په اړه خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې د افغانستان د حقوق پوهانو د رهبری شورا غړی فضل ربی پژواک دی. دوی ته خره غلاست وایو. په پایل کې به راته وایي چې د ماشومان لپاره کوم کارونه درنه یا شاقه دي.
هغه کارونه چې دی ماشوم له توان نه پورته دي او د رد جسمی او رواني سلامتیا ګواښي حکومتونه باید لغنه مخنیوی وکړي. داسې مشخصا چې د شاقه کارو په رابطه وایي مشخصه دا کلمه او جمله نه راغلی په دې کې چې مثلا شاقه کارونه خو حکومتونه مکلف کړي دي چې باید په دې قانون ژمن وي چې او د کنوانسیون ته باید متعهد شي چې دوی خپل په داخلي قوانینو کې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د حقوق پرابطه او هغه کلنلار چې دی ماشومان پرابطه او دی ماشومان دی خوندی تو پرابطه وزکی که هغه باید در طول مسائل باید به نظر که بودی ورشی چه دی ماشومان و هغه سلامتی جسمی فیزیکی وارتی باید به نظر که بودی ورشی او هغه کارونه چه دویتا مزر وی لغینا باید مخنیوه وی که و پا قوانون که باید راولی
په ملي قوانینو کې د ماشومانو په اړه څه ویل شوی دی؟
د افغانستان په قوانینو کې چې تیر رژیم کې وضع شوی دی د ماشومانو په رابطه واضح موارد لري، واضح وړاندوینې کړي دي، واضح اصول لري چې ماشومان په شاقه کارونو باندې باید وانستول شي، یعنی لغوی نه د شاقه کارو ګټه وانخیستل شي. دا صراحت لدی په دوهشتمه او درویشتمه مادو کې د موارد شته. خو هغه قوانین د مخکینی رژیم و خو قوانین برخلیک تروسه په د اسلامي امارت په چوکاټ کې تروسه روښانه نه دي چې څه باید وشي، پلی دي که نه دي پلی. خو په هر حال په مخکینی قوانینو په اساسي قوانینو کې خو دا موارد راغلي و چې ماشومان باید له د شاقه کارو له هغه نه له چارو نه باید مخنیوی وشي او دوی د شاقه کارو ته باید وانستول شي.
یو شمېر کورنۍ سره له دې چې اقتصادي حالت یې هم ښه وي په ماشومانو باندې درانه کارونه ځکه کوي چې وایي له همدې کوچنیوالي څخه کلک په خبره سخت سری وروزل شي. د دې کار په هکله تاسو څه وایئ؟
په افغانستان کې د اکثره کورنۍ او د پلارونو او د میندو په ذهن کې دا فکر شته چې اکثرا دا خبرې کوي چې ماشومان دې باید په وړکتوب کې په کار بلد شي، تمرین دې وکړي چې تر څو کله چې ځوانېږي نو په کار بلد اوسي. زه فکر کوم دا مفکوره په دې رابطه چې باید موږ شاقه کارونه پرې وکړو چې دوی تمرین وکړي او راتلونکي کې دوی په کار بلد اوسېږي، زه فکر کوم دا مفکوره روغه مفکوره نه ده. ځکه موږ په دغه مرحله کې چې موږ ماشومانو ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته موږ ښې د ښه ژوند چارې ورته برابرې کړو، مثلا دوی ته تربیتي چارې او تربیتي بنسټونه ورته جوړ کړو چې دوی ښه وده وکړي. یعنې دوی دغه فکري ذهني تربیتی هغه وده ډیره مهمه ده نسبت له دې نه چې موږ شاقه کارونه پرې وکړو. خو اوس دا شرایط هم د شاقه کارو شرایط هم نه ده او دا نړۍ اوس د ټکنالوژي نړۍ ده. موږ باید نور مهارتونه باید ورزده کړو چې دوی په راتلونکي کې یو مفید او سالم فرد به حیث په یوه ټولنه کې راڅرګند شي خدمت. خو زه فکر کوم چې دا باید اصلاح شي. دا مفکوره موږ نورو موارد تضرورت لرو چې باید په ماشومان رازده کړو، ماشومان ته تمرین ورکړو تر څو یو روغ فرد او یو روغ سړی جامعې ته وړاندې کړو چې که ښځه یې که نارینه یې چې د یو سالم فرد په حیث په ټولنه کې خدمتګار اوسي. زه فکر کوم چې که دا رقم ستا شي بهتره به وي.
که څه هم اکثره کورنۍ خپله بې وزلي د دې لامل ګڼي چې په ماشومانو باندې درانه کارونه کوي، خو مخکې مو وویل چې ځینې بیا له دې څخه هم چې د ماشومانو د حقونو په هکله پوهاوی نه لري په هغو باندې شاقه کارونه کوي. تاسو یې اصلي علت څه ګڼئ؟
په اوسنۍ شرایطو کې افغانستان کې له ډېره بده مرغه اقتصادي اوضاع، سیاسي اوضاع، اجتماعي اوضاع ډېره ورانه ده. یعنې موږ وینو، یعنی ضرورت نه ده دې خبرې ته چې موږ پرې بحث وکړو. عملا وینو په ښار بازار کې په کلو بانډو کې چې له ماشومانو نه ډېرې ناوړه استفاده کېږي، ډېر شاقه کارونه کوي او دوی بیچارهګان شاقه کارو ته مجبوره کېږي. زه فکر کوم چې یعنې دې لاملونه واضح دي چې د افغانستان دا ناوړه شرایط، ناوړه وضعیت، اقتصادی مشکلات دا ټول ماشومان په دې اړه کړی دي چې شاقه کارو ته مخه وکړي. داسې کورنۍ مشته چې په مشر دې کور یا وژل سوی ده یا بهر ته تللی یا مسافر ده، خو په هر حال په کور کې نشته. نو ماشومان دسې د کور څارنه کوي، کور بهر مقصد یو مړې ډوډۍ د خپل مور ته او خویندې ورونو ته برابروي. نو دوی بیچارهګان نه ډېرې بدې استفاده هم کېږي او دوی مجبوره کېږي چې دغو هغه ته دغو شاقه کارو ته مخه وکړي. خو اکثره د بیکاری اقتصادي مشکلات دا اساسي لامل نه دي چې او د مکتبو مشکلات تعلیم مشکلات دا اول سلام نور لامل نه دي چې د دې بایس کې چې ماشومان دي ته ارڅي چې شاخه کارو ته مخاو کی
په ماشومان باندې د درنو کارونو زیان راته وایي
په خو لورای معلومه ده چې کچېره منګه په ماشومتوب کې ماشومان په دې هر کوچه دوی شاخه کارونه او کې دوی له فشار لاندې زیات کارونه تکثره کې په ماشومتوب کې معلومه ده چې منګه پراتلون کې په ځواني کې منګه اغنه دیو تعلم فرد په هیڅ کولونه کې اغنه منګه ګټه نه اخستای اکثر دوی منفی تبعات دادی چې دوی په معلولیتو باندې اخته کیږي دوی رواني مشکلات پیدا کوي د تعلیم زمينه ورته مساعده دوی خود تعلیم وخت کې خودی شاقه کارونه کړی دي په نورو کاروبانی مصروف او بوخت وو نو دوی په ځواني کې خو معمولا لډیرو ننګرتیاو سره مخی نو من خو اله لرو چې اوس د منګر حاکم نظام اسلامي امارات باید د ماشومانو په اړه باید د خپل تدابیر پات ونیسي ځکه دوی ډیر اړمن دي او ډیر شد ضرورت دي په دې رابطه دوی باید یو تدابیر باید ورته وسنجول سي او کومې پالیسیان سي او کوم مخکني قوانین سي او برخلیک معلوم سي چې د هغه په اساس له ماشومانو سره موږ روغ استفاده روغ تربیه او روغ تعلیم ورکو چې په راتلونکي موږ یو سالم فرد په حیث جامعه کې غنه ګټه واخلو
په ماشومانو باندې د شاقه کارونو د مخنیوي لپاره څه باید وشي
زه فکر کوم اولین مکلفیت دا چې فعلا د موږ حاکم نظام ده دوی باید خپل د تیر قوانینو په اساس کې او ځان ته نور قوانین وضع کوي او د خپل نور اصول و مقررات لري د نړیوالو کنوانسیونو پر بنسټ علل خصوص د 1999 کنوانسیون پر اساس د خپل کوم پالیسي چې دی هغه باید د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه ټول اصول و مقررات چې د ماشومانو په رابطه دي هغه د رعایت لپاره باید قوانین وضع شي کورنۍ مکلفیت لري چې په دې اړه د خپل خاص مراقبتونه له ماشومان نه وکړي مکلفیت د کورنۍ مکلفیت همدا ده چې ماشومانو ته سمه تعلیم ورکړي خی تربیه کی او له شاقه کارونه له سختو کارونه باید پرې نه کړي او دا مفکوره چې زه په ماشومتوب کې دونه فشار واچو شاقه کارو ته اړ کو چې تر څو سي د ځوانۍ د کارو تمرین ولري دا مفکوره به سره اصلاح کو او اول کې د کومتونو مکلفیت ده او ثانیان د کورنۍ او د پلرونو د میندو مکلفیت ده چې د خپل ماشومان نه باید مراقبت وکړي او دوی حمایت کی د تعلیم د تربیه زمینه ورته مساعده کی تر څو موږ پر راتلونکي کې د سالم فرد په حیث دنه په جامعه کې ګټه واخلو ډیره مننه
درن دوستانو د افغانستان د حقوق پوهانو د رهبرۍ شورا د غړي فضل ربی په ژوک خبرې مو پر ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو پاک نه واوریدلې
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماشام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي
سلامونه قدر من اوریدونکو اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته محرک لایک او ما خوشاله يم چې بیا هم دی ویونه په تیرې دو سره اساس په درنه حضور کې زره شویم قدر من اوریدونکو دا ونه د ماشومان د شاقه کارونو باندې غږیږو چې ولې ماشومان باندې شاقه کارونه کیږي یا په قوانینو کې داسې کوم سشته چې ماشومان دې شاقه کارونه نه منې کړی وي او څه عوامل چې ماشومان باندې شاقه کارونه کیږي په دې اړه بحث لرو قدر من اوریدونکو په بحث کې را سره دی محترم فضل ربی پژواک د افغانستان د حقوقدانانو د ټولنې د رهبری شورا غړی پژواک صاحب په پیل کې خو تاسو ته راغلاست وایم که چیرې دا راته وایي چې کوم کارونو ته شاقه کارونه ویل کیږي چې په افغانستان کې اوس هم ماشومان کوي
خو ماشوم اخ چاته وایي چې عمر اتلس کلو ته نه رسیدلی هغه ته ماشوم وایي یو ماشوم نشي کولای چې مثلا په شاقه کارو کې لکه معدنو کې یا مثلا د خښتو په بټیو کې یا مثلا تیګو په کیندلو کې او په سوالګریو کې په مجبور کې هغه کارونه چې د ماشوم رواني او فزیکی یا جسمی فشارونه په ماشوم باندې راوستل کېږي له هغه نه باید منع شي او هغه منع شي. حتی په نظامی چارو کې مثلا له ماشوم نه استفاده کول، جنسی استفاده کول ترې، یعنی په مجبور که هغه کارونه دي در ټول ممنوع حالات چې قانون هم په دې رابطه وړاندوینه ورته کړې ده، واضح صراحت لري چې له ماشوم نه باید دا استفاده ونه شي.
په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې پژواک صاحب داسې راغلی دي چې ماشومان یې د شاقه کارونو نه البته منع کړي وي، که څنګه؟
په نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو کې خو داسې راغلی دي مشخصا مخصوصا په د ماشومانو کنوانسیون چې په 1999 کې چې سازمان ملل متحد لخوا هغه شوی ده تایید شوی ده، په هغه کې خو واضح راغلی دي چې هغه کارونه چې د یو ماشوم له توان نه پورته دي او د هغه د جسمي او رواني سلامتیا ګواښ وي، حکومتونه باید له هغه نه مخنیوی وکړي. داسې مشخصا چې د شاقه کارو په رابطه ووایي، مشخصه دا کلمه او جمله نه ده راغلې په دې کې چې مثلا شاقه کارونه، خو حکومتونه مکلف کړي دي چې باید په دې قوانینو ژمن وي چې او د کنوانسیون ته باید متعهد شي چې دوی خپل په داخلي قوانینو کې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه کلنلار چې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د خوندیتوب په رابطه وزکی کې، هغه باید دا ټول مسائل باید په نظر کې ونیول شي چې د ماشومانو هغه سلامتیا جسمی فزیکی وړتیا باید په نظر کې ونیول شي او هغه کارونه چې دوی ته مضر وي له هغې نه باید مخنیوی وکړي او په قوانینو کې باید راولي.
په ملي قوانینو کې پژواک صاحب داسې څه شته چې البته بیا هم ماشومان منع کړي وي او یا یې ویلي وي چې تر کوم سنه پورې باید ماشومانو باندې کار وشي او یا کار ونه شي، په دې اړه څه راغلي دي؟
د افغانستان په قوانینو کې چې تیر رژیم کې وضع شوي دي، د ماشومانو په رابطه واضح موارد لري، واضح وړاندوینې کړي دي، واضح اصول لري چې ماشومان په شاقه کارونو باندې باید وانستول شي، یعنی لغوی نه د شاقه کارو ګټه ونه خستل شي. دا صراحت لري په 28 او 29 مادو کې د موارد شته، خو هغه قوانین د مخکینی رژیم و، خو قوانین برخلیک تر اوسه په د اسلامي امارت په چوکاټ کې تر اوسه روښانه نه دي چې څه باید وشي، هغه پلی دي که نه دي پلی. خو په هر حال په مخکینی قوانینو په اساسي قوانینو کې خو دا موارد راغلي و چې ماشومان باید له د شاقه کارو له هغه نه له چارو نه باید مخنیوی وشي او دوی د شاقه کارو ته باید وانستول شي.
پژواک صاحب، داسې کورنۍ هم شته سره له چې اقتصادي وضعیت ښه وي خو بیا هم په ماشومانو باندې سخت یا شاقه کارونه کوي او داسې وایي چې پرېږده چې دوی ښه سخت راشي په آینده کې او په آینده کې مسؤلیت ته آماده وي. آیا دغه فکر سم ده چې ماشومانو باندې شاقه کارونه وشي تر څو په آینده کې دوی کلک راشي او مسؤلیتونو ته چمتو وي؟
په افغانستان کې د اکثره کورنۍ او د پلارونو او د میندو په ذهن کې دا فکر شته چې اکثرا دا خبرې کوي چې ماشومان دې باید په وړکتوب کې په کار بلد شي، تمرین دې وکړي چې تر څو کله چې ځوانېږي نو په کار بلد وشي. زه فکر کوم دا مفکوره په دې رابطه چې باید موږ شاقه کارونه پرې وکړو چې دوی تمرین وکړي او راتلونکي کې دوی په کار بلد اوسېږي، زه فکر کوم دا مفکوره روغه مفکوره نه ده. ځکه موږ په دغه مرحله کې چې موږ ماشومانو ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته موږ ښې د ښه ژوند چارې ورته برابرې کړو، مثلا دوی ته تربیتي چارې او تربیتی بنسټونه ورته جوړ کړو چې دوی ښه وده وکړي. یعنی دوی دغه فکری ذهني تربیتی هغه وده ډېره مهمه ده نسبت له دې نه چې موږ شاقه کارونه پرې وکړو. خو اوس دا شرایط هم د شاقه کارو شرایط هم نه ده، دا نړۍ اوس د ټکنالوژي نړۍ ده. موږ باید نور مهارتونه باید ور زده کړو چې دوی په راتلونکي کې یو مفید او سالم فرد په حیث په یوه ټولنه کې را څرګند شي خدمت خو. زه فکر کوم چې دا باید اصلاح شي. دا مفکوره موږ نورو موارد ته ضرورت لرو چې باید په ماشومان را زده کړو، ماشومان ته تمرین ورکړو تر څو یو روغ فرد او یو روغ سړی جامعې ته وړاندې کړو چې که ښځه که نارینه یې چې د یو سالم فرد په حیث په ټولنه کې خدمتګار اوسي. زه فکر کوم چې که دا رقم ستاسو بهتره به وي.
مننه کوم په سره شرایط کې البته په افغانستان کې د افغانستان ماشومان تاسو څنګه ارزوي چې اوس هم شاقه کارونه وربند کیږي او کنه کیږي او کیږي عوامل څه دي هم دلالت به سوي چې ماشومان شاقه کارونه کوي
په سره شرایط کې افغانستان کې لړډي ربا د مرغه اقتصادي اوضاع سیاسي اوضاع ټولنیز اوضاع ډیر ورانه ده یعنی منگ وینو یعنی ضرورت نده دی خبری تا سمنگا پری بحث و که عملا وینو پا خار و بازار که پا کل و باندو که چه ماشمان ندیر نور استفاده که دیر شاقه کارو نکهی او دوی بیچارگان شاقه کارو تا مجبوره که زو فکر کنم چه یعنی دی لاملون واضحی دی چه دی افغانستان دا نور شرایط نور وضعیت اقتصادی مشکلات در طول ماشمان پدی ارکلی دی چه شاقه کارو تا مخو که دست کورانه میشه سی پا مشر دی کور یا وجل سوائی ده یا بهر تطرله یا مسافر ده خو پر حال پا کور که نشته نو ماشمان دیسی دی کور ساره نکهی کور بهر مقصد یا مره دوره دی خپل مور تا و خاین ورون تا برابره نو دی بچارگان نه دیر بدی استفاده ایم که گی او دی مجبوره که گیسی دو شاقه کارو تا مخو که و اکثر دا بیکاره اقتصادی مشکلات دا اساسی لامل ندی چه او دا مکتب و مشکلات تعلیم مشکلات دا اولا سلا و نور لامل ندی چه دیده باید که گیسی دا ماشمان دیتا ارسی چه شاقه کارو تا مخو که
ډیره مننه که چیرې په یوې ټولنه کې ماشومان شاقه کارونو ته اړ شي او دوی باندې شاقه کارونه وشي دوی به د کومو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ شي په ژواک سب
دا خو له ورایه معلومه ده چې که چیرې موږ په ماشومتوب کې ماشومان په دې اړ کړو چې دوی شاقه کارونه وکړي دوی له فشار لاندې زیات کارونه ترسره کړي په ماشومتوب کې خو معلومه ده چې موږ په راتلونکي په ځواني کې موږ هغه نه د یو تعلم فرد په حیث ټولنه کې هغه نه موږ ګټه نسو اخیستی اکثرا د دوی منفي تبعات دادي چې دوی په معلولیتو باندې اخته کېږي دوی رواني مشکلات پیدا کوي د تعلیم زمینه ورته مساعده دوی خود تعلیم وخت کې خودی شاقه کارونه کړي دي په نورو کارو باندې مصروف و بوخت و نو دوی په ځواني کې خو معمولا له ډېرو نیمګړتیاو سره مخ وي نو من خو اله لرو چې اوس د موږ حاکم نظام اسلامي امارات باید د ماشومانو په اړه باید د خپل تدابیر باید ونیسي ځکه دوی ډېر اړمن دي او ډېر شد ضرورت ده چې په دې رابطه دوی باید یو تدابیر باید ورته وسنجول سي او کومې پالیسیانې چې دي او کوم مخکني قوانین چې دي هغو برخلیک معلوم سي چې د هغه په اساس له ماشومانو سره موږ روغ استفاده روغ تربیه و روغ تعلیم ورکو چه پراتون که منگر یا سالم فرد به حیث جامعه که اغنه گتر وقت
دیره منه نکم پجواک سب دا چه ماشومانو بان شاقه کارو نونشی یعنی دی عمل دی مخنوی بخاطر کم کارو نلازم دی یا چه باید وشی
زه فکر کم اولین مکلفیت داره چه فیلن دی منگر حاکم نظام دا دوی با دی خپل دی د تیر قوانینو په اساس کې او ځان ته نور قوانین وضع کوي او د خپل نور اصول و مقررات لري د نړیوالو کنوانسیونو پر بنسټ علل خصوص د 999 کنوانسیون پر اساس د خپل کوم پالیسي چې دی هغه باید د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه ټول اصول و مقررات چې د ماشومانو په رابطه د هغه د رعایت لپاره باید قوانین وضع شي کورنۍ مکلفیت لري چې په دې اړه د خپل خاص مراقبتونه له ماشومانو نه وکړي مکلفیت د کورنۍ مکلفیت همدا ده چې ماشومانو ته سمه تعلیم ورکړي ښه یې تربیه کړي او له شاقه کارونه له سختو کارونه باید پرې نه ږدي او دا مفکوره چې زه په ماشومتوب کې دوی باندې فشار واچو شاقه کارو ته یې اړ کړو چې تر څو سي دوی ځوانېږي د کارو تمرین ولري دا مفکورې باید سره اصلاح کړو او په اول کې د حکومتونو مکلفیت ده او ثانیاً د کورنیو د پلرونو د میندو مکلفیت ده چې د خپلو ماشومانو نه باید مراقبت وکړي او دوی حمایت کی د تعلیم د تربیه زمینه ورته مساعده کی تر څو موږ په راتلونکي کې د سالم فرد په حیث دنه په جامعه کې ګټه واخلو ډیره مننه
قدر من اوریدونکو تاسو د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا د غړي البته فضل ربی پښوا خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه واوریدي دا وعده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستاسو مډالې کړه تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو تاسو ټول په لاله سپارو ښه وخت ولرئ
آزادی میلمه.
درنو اوریدونکو سلامونه. نن لې ودا سه ډاکټر سره خبرې کوم چې په څو هیوادونو کې په خپل رشته کې ډاکټرا وی اخیستی او د دې ترڅنګ لیکنی کوي. له ډاکټر نصیر احمد سره خواله کوم چې اوس د جرمني په یوه روغتون کې د یوې څانګې مشر دی. دی د رګونو متخصص دی. نور به ډاکټر صاحب له تاسو واورو اوریدونکو ته مو ځان څنګه ورپېژنئ؟
سلام صاحب، اول خو تاسو ته خپل سلام وړاندې کوم. په زمن کې خپل احترامات ستاسو ټولو اوریدونکو ته، څوک چې په افغانستان کې دی یا بهر دی، وړاندې کوم. زه د حبیبیه لیسې نه فارغ شوی یم او په 1950 کال کې د یو بورس له طریقې نه د بیلاروسیې مملکت ته راغلم او هلته مې اول درې کاله انجینیري ولوستله. بیا نظر په هغه نقطه چې ما د طبابت څخه درلودله، رشته مې تبدیله کړه او د طب فاکولته مې په بیلاروسیا کې د ویتوس په ښار کې خلاصه کړله. او په عین حال کې مې په ویتوس کې د عمومي جراحي تخصص هم واخیستله او په همدې دوره د تخصص کې مې د درقیې غدې، چې موږ تاسو جاغور ناروغي ورته ویو، د پی ایچ ډی یا د دکترا پروګرام هم پر مخ یوړله، چې په 1990 په آخر کې مې هلته هغه مقدماتي دفاعي مسایل ټول خلاص کړل. بعد غونه نظر په هغو چې په افغانستان کې جګړې روانې وي، مجبوریتونه د خلکو ډېر زیات و، زه هم په بیلاروسیا کې نشوای پاتې کېدلی. دوی پر ما یوه تحصیلي ویزه وه، نو اړ شوم چې له بیلاروسیا نه ووزم. په 1990 کال کې زه هالند ته لاړلم او په هالند کې مې نوې ژبه زده کړه، هالنډي، او هغه اسناد چې زما وو هغه یې قبول کړل تر سرحده پورې. نو هلته مې بیا د طبابت کار پیل کړل. د جراحي، د زړه د جراحي په برخه کې مې اول تخصص 4 کاله وکړل. عمومي جراحي مې په بیلاروسیا کې کړې وه. په زمن کې مې بیا د رګونو په جراحي کې تخصص وکړل.
دا تخصصونه د زړه او د رګونو په برخه کې چې تاسو اشاره کوئ، دا مو په هالند کې وکړه او که بیلاروس کې کړو؟
نه، دا مې په هالند کې وکړل. بعد یو غونه زه هغه ته راغلم، جرمني ته راغلم. تقریبا 10 کاله مې په هالند کې کار وکړل، یا 12 کاله. بیا جرمني ته د دې لپاره یو پروفیسر ماته لیک راوستل چې ضرورت لري د رګونو په برخه کې یو کنسلټانټ. نو بیا زه راغلم جرمني ته. جرمني مې نه وزه، نو د جراح سره مې په انګلیسي ژبه لږ څه افهام او تفهیم وکړل. نو دا واده راکړل چې د ځای مو ته ساتي که زه جرمني لږ څه زده کړم. نو ما سره وزه بیا برلین ښار ته راغلم. په برلین کې مې د ګوته په انسټیټیوټ کې د الماني ژبه تقریبا 3 میاشتې ولوستله، چې ضرورت یو ډیپلوم د ژبه وه، هغه مې واخیستله. خو طبي خبر ده په کور کې مې له ځان سره هم لږ څه آلمانی زده کړی وه، ځکه مې په ډېر کم وخت کې د ډیپلوم واخیستلی شو.
ډاکټر صاحب، دا سخته نه وه چې یو ځل روسي ژبه زده کړې کولې، بیا راغلی هالند ته، هلته مو هالندي زده کړه او بیا له هغه نه جرمني ته، د دې بېلابېلو ژبو زده کړه سخته نه وه؟ او که تاسې د ژبو په زده کړه کې خاص استعداد لري؟
استعداد خو تقریبا هر انسان لري که لږ څه زحمت وباسي. نو په بیلاروسیا کې هم چې زه ما روسي ژبه کله چې ما اول نه میاشتې ته 1 کال پورې ولوستله، نو ډېر روسان داسې ګمان کوله چې زه یا د ګرجستان یم یا د کوم بل د اتحاد شوروي د جمهوریتونو نه یم، چې فکر م نه کوله چې به د افغانستان د ژبه یعنې دوره ماته یو خصنه م کم و، ډېر مې زرم زده کړله. له بلې خوا نه سړی که زحمت وباسي هره ژبه زده کولی شي، یعنې کوم مشکل نشته دی. زه د فارسی و پښتو ترڅنګ لږ څه په ازبکي هم پوهېږم، له دوی پوره چې ما د افغانستان په شمال کې یو وخت ژوند کړی و.
ځینې ژبې چې یو څه د ریشې په حساب ارتباط سره لري، د هغو زده کړه ډېره سخته نه ده؟ مثلا که یو چا پښتو زده وي دری اسانه زده کولی شي، یا یو چا چې دری زده وي پښتو اسانه زده کولی شي. همداسې اردو مثلا د هالنډي په باره کې مې اورېدلي دي، وایي هالنډي بیا یو څه له جرمني سره ارتباط لري. روسي بیا له دغو دواړو سره ډېره متفاوته ده.
روسي ژبه په سلاویک ژبو کې رسي چې زیاتره لکه بیلاروس او اوکراین او سلواک او چکم ته یو سرحده پورې پولینډ او دغه برخې لږ څه سره ورته ژبې لري. صرف روسان سیریلیک لیکدود لري، د نورو ملکونو کې هم د لاتین لیکدود دی، خو بیا هم د دې لغتونه ډېر سره ورته دي. د آلمانی او د هالندی ژبې هم ورتواله ډیر دی، مګر یو خو مو په هالند کې د پښتو هالندی ګرامر یو وخت لیکلی و په 2000 کال کې چاپ شوی و، نو په هغو کې داسې فرمول د ژبې چې دی، یعنی د جملې جوړښت، یعنی په کوم ځای کې فیل رسي، په کوم ځای کې دوام فیل رسي، چیرته مثلا تیر حالت دی، یعنی مستقبل حالتونه، او دا په ژبه کې سره ورته دي ډېر. اما په بعض لغاتو کې مثلا جرمني کې یو لغت بخي بله معنا لري نسبت.
خو په هر حال زما شک په ځای ولکه چې ما ویل چې تاسو په ژبه کې خاص استعداد لرئ که څه چل دی، تاسو چې د هالنډي ګرامر لیکلی دی مانا یې دا ده چې له ژبې سره علاقه مند وی او په دې برخه کې مو کار کړی دی له مخکې هم.
کله چې زه روسیې ته راغلم، زه یعنی کابل کې لږ څه لوی شوی وم، ما د پښتو ژبې زده مې وه، خبرې مې پرې کړلی شوی، ما هېڅکله نه و لیکلي پښتو ژبه باندې، نو خپله دغه د خارج ماحول د دو باعث شوله چې اول زما علاقه له پښتو سره ډېره پیدا شي. پښتو ژبه کې مې بیا ډېرې لیکنې وکړلې، خو په زمین کې په بعضو مجلو په هغه باندې مو کار وکړلو. په هالند کې موږ د روغتیا په نامه یوه مجله راوویستله، خو متاسفانه ډېر وخت ونه چلېدله. یو د مواد کم بود، بل اقتصادي مسایل دا د دو باعث شول چې هغه مجله ونه چلېږي. زه خپله ډېر علمي مسایلو ته هغه ژمن یم، او په علمي مسایلو کې ژبه اساسي رول لري. د دوی پر ژبه باید په سم شکل ولیکل شي، او زیاتره د لهجوي سیستم نه باید یو عمومي سیستم د ژبې ته راوړل شي تر څو چې ټول خلک په اسانۍ وکولی شي.
همدا ډېره زیاته مهمه ده. د موږ یوه لویه نیمګړتیا دا ده چې یو څوک ممکن تخصص په یوه برخه کې ولري، ډېر تکړه وي، مثلا یو ډاکټر، خو هغه بیا په خپله ژبه لیکل نشي کولی، بنان د ده علم له ده سره پاتې شي او نور خلک ترې ډېره استفاده ونه کړی شي. یا یو بل څوک ممکن لیکل کولی شي خو تخصص نه لري، نو هغه هم نشي کولای چې ښه مواد خلکو ته وړاندې کړي. تاسو له شمرغه لیکلای هم شي، څومره مو طبي لیکنې کړي دي؟
په طبي لیکنو کې اول خو ما خپل دکتورا، لومړی دکتورا مې چې په بلاروسیا کې ولیکل، هغه په روسي ژبه و، او د یو تر څنګ یو بروشور چې په ټوله بلاروسیا کې د ماده او څېړنې پر اساس باید عملیاتونه د درقیه تر سره شي، هغه په ټوله بلاروسیا کې منل شوی بروشور و، چې میتودیکل ریکمنډیشن په حساب د انګلیسي ورته وی چې یو جرات رقم د درقیه د ناروغۍ تشخیص وکړي، په څه شکل باندې دغه عملیات تر سره کړي، کوم عملیات تر سره کړي. دوی پر د ډېر عملیاتونه دي، زه نشم کولای په لنډ وخت کې ټول یاد کړم، مګر ما یو خپل عملیات وړاندې کړی و چې باید کله چې رسیدیف یا بابیره د جاغور یا باد اول عملیات نه دوام را منځ شي، باید درقیه غدر ټوله مکمله یو لغت کنم ده اکسا کپسولار، یعنی ده طول نزیون باید لمنزه یورل شی و هرمونی تیرپی باید برکر شی. ده پیشنات شل کالا مخ که بود اتا دیر تنویم پیندویش کالا مخ که، نو پا موقع طریقه بانی بلروسیا که ده درقی جرایی وست ترسرکی او وقتم. پا بلا دکتورا بانی فعلا کار کردم، ما زینی نوشتون درگونو پا برخه که کردیم.
دما اصلي پښتنه دا و چې تاسو په خپل ژبه په پښتو باندې څومره طبي لیکنې کړې دي؟
او په پښتو ژبه باندې خو ما درته ویل چې روغتیا په مجله کې ما ډېر لیکنې کړې، نشم ویلای چې شل یا دوه به په هوکې کړې وي. بیا بعض شیان چې ما کړې وو د کورونا په اړه باندې ما څو لیکنې کړې وي، نو نظر په دوه دی چې کوم وخت کوم موضوع ها دی. د هیماتولوژي په برخه کې د څوک چې هیموفیلی و د شایان لري ولی کنه مې کړی و د افغاني سایټو کې خبرې شوې دي، اما مشخص کتاب مې نه دی لیکلی.
بله دا دی کتاب مسله به شاید ډیره مهمه وي، خصوصا هغه ډاکټران چې په غرب کې اوسي او له نویو مسایلو خبرې شي، د هغو افغانانو لپاره چې په داخل کې دي او اکثره هم په نړیوالو ژبو نه پوهیږي، د هغوی لپاره به شاید ډیر کومک وي.
او په دې برخه کې یعنی اوس هم موږ بعض ډاکټران په خپلو منځو کې سره ناست یو. یو نیم کال مخکې د کورونا په اړه یو کتاب چاپ شولو چې د کورونا مقصد د کورونا نه و، د ټولو وایرسونو په اړه باندې چې یو ډاکټر صاحب شریف چې په افغانستان کې کار کړی و ولیکلی دی، او ما صرف هغه مقدمه په ولیکه او په اصلاحاتو کې مې لږ څه لاس ووهلو. د دې تر څنګ بل ډاکټر صاحب یحیی وردک دی چې په هم تقریبا په آلمان کې ژوند کې ډېره مرسته یې کړې ده، چې ګڼ شمېر علمي کتابونه نه په طبابت کې، حتی په فزیکو، په اټومي فزیکو، په نورو برخو کې هم چاپ شي. خو زموږ مشکل بل شی دی، مشکل داسې دی چې که افغانستان غواړي چې په پښتو ژبه باندې علمي بنسټ جوړ شي، هغه باید په افغانستان کې د دولتي سیستم په چوکاټ کې جوړ شي. دا فرعي یا فردي فعالیتونه چې دي، دا موقعیت دي تر وخته پورې کېږي. اوس ما تاسو ته مخکې یاده نه کړله، ما په هالند کې چې وم د زړه په جرایي کې مې یو کتاب ولیکلو په هالندي ژبه، هغه چاپ شولو. د دوی پاره په هالند کې څوارلس د زړه د جرایي مرکزونه دي، او د زړه د بایپاس دپاره د پښې رګونه اخیستل کېږي، شین رګ چې موږ ورید ورته وي، هغه لکه نوی رګ غوندې زړه ته اچول کېږي. نو د هغو څلور پنځه میتود چې وو چې ما کړل په ځای کې، بیا مې یو کتاب ولیکلو د هغو ډاکترانو لپاره چې په دغه برخه کې کار کړو. هغه هم په 2001 کال کې په هالند کې چاپ شوی و، خو زه اوس په هالند کې ژوند نه کوم، زه اوس په جرمني کې یم. نو جرمني کې مسؤلیتونه زیات دي، اول خو نوی مملکت و،
خو تاسو که تم وایئ چې باید د دولت په سطح دا کار وشي. دولت خو په افغانستان کې د ساینسي علومو لپاره ډېر مساعد نه دی، کله مباح بولي، کله بی ضرورت بولي، لیکن تر اوسه پورې هم چې ډېر کار شوی دی، خصوصا په دې وروستیو څلوېښتو کلونو کې ډېر په انفرادي ډول شوی دی. که تاسو توجه وکړئ، د طب اکثره کتابونه بېله دې چې دولت یې چاپ کړي، ډاکترانو په خپله ژباړلي دي یا لیکلي دي، او په خپل مصرف یې ځینو چاپ کړي دي.
خو دا انفرادي مسایل دي. ما تاسو ته یاده کړله چې موږ نظر په فعالیت هم چې په هالند کې درلودل، زموږ هدف هم دا و چې باید علمي کارونه وشي. او هغه وخت کې د طالبانو لومړی حکومت و، ملا عباس اخوند د روغتیا وزیر و، په وخت کې هغه هم د موږ له خوانه دعوت شوی و، هم داس فرانسې ته راغلی و، بیا آنلاین ته راغی جرمني ته. په وخت کې د دوی سره دا مسایل مطرح کړ چې بدون د ساینسي علومو د ټولنې پرمختګ ناممکن دی. ډېر شیان تاسو ته ډېر ښه مثال درکړم. دغه یو موټر چې په افغانستان کې نوی طرحه شوی دی، تاسو په اړه اورېدلي وي، د ټوپ په نامه باندې، زه دا تقریبا کله کله ګورم. موږ په 2002 کال کې د کندهار د پوهنتون دپاره یو کتاب چاپ کړلو د ډاکټر د استاد احمد شاه په نامه، هر څوک چې دی زه یې نه پېژنم، خو کتاب چې ما ته راغله د اوټو کیټ په نامه باندې و. دغه کتاب د موږ ټولنې په هالند کې چاپ کړلو. اوټو کیټ هغه رسم و تخنیک میتودونه دي چې کمپیوټري سیستم کې ته کولای شي یو شی ډیزاین کړي. نو دغه کتاب موږ په هغه کې د پوهنتون لپاره چاپ کړ. بیا د دوهمه برخه هم لیکله، خو متاسفانه باد یې غونه نه دوی اړیکې ونیولې، او په افغانستان کې هم دغه تغییرات راغلل، د شل کاله جنګ و دا مسایل شول. نو بعضې هغه څه ورته وي سپرسۍ چې موږ د یو بل په منځ کې جوړې کړې، هغه وشړېدلې. سیاست چې په افغانستان کې دی، او هغه میتودونه د جنگ چې دي، یا د سیاست دي، یا د ګروپونو دي، په خارج باندې په افغانانو باندې ډېر تاثیر کوي. دوی پاره چې یو شمېر خلک دي د دو خلکو سره یو ځای کوي، یو شمېر د نورو سره یو ځای کوي، ټول اړیکې بېرته له منځه ځي. نو زه خپله ډېر ښه مثال یم د تاسو دپاره. بیلاروسیه نه راغلم هالند ته، په هالند کې مې بعضې کارونه وکړل، نتیجه یې ورنه کړل، راغلم جرمني ته. کنه
دا ځینې هیوادونه، خصوصا د پرمختللي هیوادونه، کله چې څوک دکتورا کوي بیا ډېر امتیازات هم ورته قایلېږي. تاسو ته هم څه امتیاز درکوي؟
امتیاز داسې خاص نشته. د دوی پوره مثلا په جرمني کې، په هالند کې دکتورا صرف یو هغه دی څه ورته یو علمي څېړنه ده، نور کوم اساسي رول نه لري. تخصص ډېر مهم دی. د دوی پوره په تخصصي پروګرام کې هغه د انسان ټول کار په تخصصي پروګرام پورې تړلی دی. نو دکترا دومره هغه نه ده، حتمي نه ده.
ډاکټر صاحب، که له تاسو څخه وغوښتل شي چې افغانستان ته راشئ، په اوسنیو شرایطو کې تللی شئ؟
والا په افغانستان کې خو زه فعلاً چې رښتیا درته ووایم ډېر کمې اړیکې لرم. د ما تقریبا زیاتره خپلوان په همدو شرایطو کې یا له منځه تللي دي یا وتلي دي. نو د هغه دپاره د یوه ژوند دپاره سړی یو اجتماعي چاپېریال ته هم ضرورت لري.
زړه مو څه غواړي که چېرته شرایط برابر یا علاقه لري چې بېرته لاړ شي هېواد ته؟
علاقه طبیعي خبر ده، هر افغان چې په خارج کې دی د علاقه لري چې افغانستان ته لاړ شي او په افغانستان کې له خپلو خلکو سره ژوند.
دا پوښتنه مې ځکه وکړه چې ستاسو ډېر وخت کېږي چې له هېواده بهر یاست، په دې موده کې بېرته هم کله تللي یاست؟
زه وروستی وار په 2015 کې افغانستان ته تللی وم، توغونه مخکې په 2011 کې تللی وم. 2011 کې زما پلار وفات شو، خدای دې غرق رحمت کړي. نو زه بیا په هغه وخت کې تقریبا د افغانستان ډېر ولایتو ته لاړلم، د دوی پاره چې د موږ هغه عنعنوي مسایل داسې دي چې د منطقې خلک پکې په یوه ولایت کې بل ولایت، زما پلار په ډېرو ولایتو کې د خلکو سره ډېر ښه هغه درلود، ډېر ارتباطات درلودل. نو طبیعي خبر د موږ هلمند ته هم لاړلو، چې هلته د موږ لږ څه هغه دي خپلو خپلوان دي، شبرغان ولایت ته هم لاړلو، هلته هم د موږ خپلو خپلوان دي، کابل ولایت کې، وردګ ولایت، تقریبا ډېر ولایتو ته لاړلو.
ما له ځینو اورېدلي دي ځینې داسې افغانان چې حتی په خارج کې زېږېدلي دي، خو د میندو پلرونو څخه یې د خپل هېواد په اړه قصې اورېدلي دي چې کله تللي دي ډېر ما تعجب کړی دی، مال شاید وطن یې نه خوښ سوی، برعکس تر هغو کسانو چې وطن یې لیدلی و تر هغوی هم خپل وطن ډېر خوښ سوی دی. تاسو څه احساس درلود کله چې له ډېرو کلونو وروسته لومړی ځل په 2011 به پرېږدو ځکه چې د پلار د وفات موضوع و، په 2015 کې مو څه احساس درلود؟
په اجتماعي ډول باندې لږ څه فعال سړی یم، په خپلو خپلوانو کې هم ارتباطات. افغانستان د موږ او تاسو د خپلو ځای دی، یعنی که موږ هر څه په بل مملکت کې هر څه ترلاسه کړو، ښه ژوند هم جوړ کړو، افغانستان د موږ سره پاتې کیږي او افغانستان به تر آخره پورې چې امکانات پیدا شي سړی بلته ځي. او دا هم تر اوسه پورې د پای ټکی نه دی چې زه ووایم زه افغانستان ته خدمت نه کړم. زه ما تاسو ته وویل چې زه ډېر په شیانو مصروف یم چې دا کېدلی شي خپل افغانستان ته په راتلونکي کې ډېر په درد وکړي، دا شیان چې په علمي برخه کې زه کړم. او لکه ډاکټر چې زه افغانستان ته لاړ شم زه کولی شم هلته کار وکړم، اما د ما هغه څه چې زه کړم، یعنی د رګونو جراحي چې زه په جرمني کې کړم، متاسفانه حتی په روسیه کې کېدلی شته نه په مسکو یا په غټو ښارو کې دا کار نه شي. افغانستان ته تر اوسه دغه میتودونه بیخي نه دي تللي. د افغانستان طبابت یعنی د رګونو جراحي په برخه کې،
یعنی دا خاص وسایل غواړي چې هغه وسایل هلته نشته.
نو هغه وسایل هلته نشته دي، حتی په جرمني کې په ټولو روغتونو کې هغه کارونه چې زه کړم په ټولو روغتونو کې نه کېږي. کېدای شي په غټو روغتونو کې چې هغه وسایل ولري، امکانات ولري، دا ممکنه ده په تقریبا په غټو ښارو کې.
ډاکټر صاحب، تاسو په خپل روغتون کې یو مسؤلیت هم لري، د یوې برخې مشري په غاړه لري. ځینې ډاکټرانو څخه مې داسې اورېدلي دي چې دوی یو شمیر وسایل چې یو روغتون یې نه غواړي په لویدیځو هېوادونو کې نور ورڅخه کار واخلي، یا طریقه پرمختللې وسیله ایجاد شوي وي او راغلي وي ورته، بیا هغه وسیلې افغانستان ته استوي. داسې څه امکان شته چې ځینې وسایل تاسو او ځینې نور ډاکټران په ګډه واستوي افغانستان ته؟
دا امکانات شته دي، خو یو غټ مشکل دی. موږ په 2000 شپږم کال واک یا 15م کال و په هالند کې یو پوهنتون موږ ته وړاندیز وکړل چې تقریبا اتیا تن هغه وخت کمپیوټرونه وو، بعضې نور د لابراتوار سامانونه وو، بیا تقریبا شپږ واګونه کېدل. هغه ولېږل شول د هالندیانو د یوې ټولنې د خوانه قندار ته. بیا په قندار کې متاسفانه دا تقریبا ډېر وخت په دښتو کې پروت و. د اوس مې هغه خلکو نمونه نه دي په یاد، خو یوه ویلي وو چې موږ ته خط راولېږه چې دا د پلاني په نامه رارسېدلی دي، بلې ویل چې دا د بستونکي په نامه رارسېدلی دي. یعنې د دغو کومکونه هم یوه منفي سوی استفاده وشوله. نتیجه دا شوله چې په خپل ملته په افغانستان کې مشکلات جوړ شو او دا هم د حل لار نه زبېت واست هر کړم د تبابت چې د تقریبا په ټول مملکتونو کې یو له ډیرو لویو غذاف مصارف او دک برخه ده. دا دولتي سیستم باید دوته کار وکړي. دا ما درته په یو کتاب په دوه کتابو کې نه کی دا که موږ جرمني مقایسه کوو د امریکا سره یا د کاناډا سره یا د هالند مثلا د ما لپاره د هالند تبابت په ټوله دنیا کې په لومړي ګام کې دی، بعد یوغان امریکا و انگلیس و کانادا رسی، بعد یوغان جرمنی رسی. خبر پا سیستم کده پر سو چه سیستم روختیایی سیستم جور نشی پا دو یو واگون و دو واگون و مواد بان افغانستان تغییر
بله. دکتر سب چمره دا امکان شتا تاسو تا و نور و دکترانو تا چه پا افغانستان که دننه ده طب و استادانو تا آنلاین تدریس وکی؟ شاید یوش میر استادان ده تضرورت ولری؟
په دې برخه کې د یو شمېر ډاکټرانو سره تقریبا یو میاشت مخکې ما خبرې وکړلې. نظر په معلومات چې ما ته راکړل شوی دی، په قندار کې یو نوی روغتون جوړ شوی دی، شخصي روغتون دی، کوم څوک د صافي په نامه باندې جوړ کړی دی، خو زه نور شناخت نه ورسره لرم. ما ته داسې وړاندیز وشوله چې موږ په هفته کې یو لکچر د هر څوک په خپل تخصص کې د ډاکټرانو لپاره ورکړي. نو زه ما هوکړه ورکړې ده او ما ورته وویل چې هر وخت دغه امکانات رامنځته شول زه تیار یم چې په هفته کې مغه یوه ورځ چې د ما په تخصصي پروګرام لکچر ورکړم. نو بیا مې تر اوسه څه نه دي اورېدلي، نو منتظر یم. دا یو دوام یو ګروپ د ډاکترانو دی چې د ننګرهار د پوهنتون او د کابل د پوهنتون د ډاکترانو سره په زوم کې کله کله یعنی ډسکشن دی یو ناروغي په اړه کې چې یو له مهمو په وروستیو دوه کالو کې د کورونا مسایل وو چې په هغو باندې ډاکټر صاحب نور عرفان د امستردام د مرکزي روغتون چې IMC ورته وي له دوه ډاکټر صاحبانو سره مستقیم هغه کړلې اړیکې درلودلې او دا کار یې وکړل. نو دا فعالیتونه شته دی او په دې برخه کې موږ هم کار کړو. انشاءالله باید یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږو چې افغانان ته وکولی شو په دې برخه کې کار وکړو. تبابت ډېر چټک پرمختګ کوي. نو په افغانستان کې هم یعنی هغه زاړه میتودونه باید ورو ورو په نوي میتودونو باندې واوړي او د دې لپاره تیوریتیک بنسټ پکار دی، یعنی طبي یا کتاب یا پروتوکولونه باید ولیکل شي چې روغتونونه وکولی شي مشخص پروتوکول په اساس باندې ناروغۍ تداوي کړي. بله مسله د ایویدنس بیس ده، یعنی د هغو څېړنو پر اساس چې نن ورځ په دنیا کې شوي دي د کوم مرض دپاره کومه تداوي ښه ده. زه به یو دوې بېلګې یادې کړم. مثلا سابق د معدې زخمونه وو کنه،
بله،
هغه په آلمان کې یو عملیات او یو مکالونه کې د لومړي ځل لپاره شوی و چې بیا دغه عملیات تقریبا د آلمان نه ټولې دنیا ته خپور شولم چې په نامه د سلیکتیو پروکسیمال واګاتومي ورته وي. یعنی ما خپل هم د عملیات دېرش کاله مخکې کړی دی او شپږویشت اوویشت کاله مخکې مې خلک عملیات کړي دي، مګر نن ورځ د عملیات بیخي له منځه تللی دی. نن ورځ هغه درملونه چې د معدې دپاره دي ډېر پرمختللی دي او د معدې د زخم عملیاتونه تقریبا اوس له منځه تللي دي. بله مسله مې چې پوښتل یاد کړم هغه دا دی چې خلک ګمان کوي چې سرطان خطرناک مرض دی، اما تر سرطان نه د زړه او د رګونو ناروغي ډېره خطرناکه ده. دوی پر د ملل متحد د معلوماتو سره سم په اول قدم کې هغه خلک چې د زړه په ناروغي یا د رګونو په ناروغي اخته کیږي نسبت نورو ته زر مری یا یعنی مرګ میره اول قدم کې د زړه پرګونو نه دی، دوهم قدم کې د سږو نه دی، دریم قدم کې د سرطان نه دی. او د زړه په برخه کې آلمان په دې نظر دی چې کولیسترین ته ټول نه خطرناک شای دی او سګرټ څکول یا نور دخانیات کړ او د وزن زیاتېدل. په افغانستان کې باید کوشش وشي چې خوراکي موادو کې د حیواني غوړ نه کم استفاده وشي، زیاتر د نباتي غوړ نه استفاده وشي او په عموم شکل باندې باید غوړ کم کړي. مایات باید زیاد واخلی دوی پا چه ده گردو یا موگه چه بردودی ورته یا دیو مشکلات پیدا که کلا چه تو کوبه نچکی. متاسفانه بعض مسائل دینی دی چې هغه که زه څه نشم ویلی اوس روژه ده. په روژه کې یو انسان شپاړه ساته یا اوله ساته یا اتله ساته اوبه نه چکي، نو طبیعي خبره ده ګرده چې ده هغه په اوبو درېدله، بلخصوص هغه څوک چې تکلیف د ګردې لري یا د فشار تکلیف لري یا د زړه تکلیف لري یا چې دوا خوري، باید کوشش وکړي دغه مسایل په نظر کې ونیسي. او د افغانستان د چارواکو نه مې دا یوه هیله ده، زه په اسلامي مسایلو کې یعنې کوم خاص نظر نشم ورکولی، چې دغو مسایلو ته د هغو خلکو نه چې علمي صلاحیت لري د زړه ناروغیو په برخه کې یوه توصیه ترې واخلي، او په دې برخه کې باید فکر وشي چې افغانان نور باید په ځینو مسایلو کې ونه کړول شي. نو بله مسئله چې ده، باید افغانان د سیګریټو دخانیاتو نه باید ډډه وکړي، دوی پوره چې دا رګونه له منځه وړي، او دا باید دو کي چې د زړه ناروغي او نور شیان له منځه شي. بله موضوع چې ده، د سږو ناروغي ده. د سږو په ناروغي کې اساسي مشکل چې دی سیګریټ څکول دي، او د دې تر څنګ افغانستان د محیط حفظ صحه ده یا د چاپېریال پاکوالی دی. زه کابل ته چې تللی وم اوس هم عین مسله ده، 6 میلیونه خلک ژوند کې موټرونه زاړه دي، ډیزلي دي، دودونه پورته کېږي، په کورونو کې زاله سنگ سوځول کېږي، بلخصوص په ژمي کې په نورو ځایو کې لرګي سوځول کېږي، او دا ټول د افغانستان د تیارې نه چې سړی لاندې د الوتکې نه وګوري دا د افغانستان خړوبې دوړې او دا ټول شیان ویني. او دا چې دا د سږو دپاره تر ټولو نه خطرناک هغه دی حالت دی چې په دې برخه کې زه یا تاسو په انفرادي شکل هیڅ هم نشئ کولی. دو ته باید دولت یو پروګرام جوړ کړي، سر پر دې چې زه ځینې پروګرامونه ګورم چې سرکونه یعنې بعضې خامه سرکونه قیر کېږي یا پاخه کېږي، دا نیک کار دی. خو د دې تر څنګ باید د ونو په کېنولو کې او د سرسبزی په برخه کې باید ډیر کار وشي، او د صحی اوبو په برخه کې باید ډیر کار وشي چې زیاتره افغانان د ویاله اوبه چکي یا د حوضونو اوبه چکي.
ډیر مننه ډاکټر نصیر احمد چې په جرمنی کې د یو روختون د یوې څانګې مشري په غاړه لري او له موږ سره په دې خواله کې ګډون وکړ.
ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
پپچا کم خدے دینا کریشنا چه بتا هرم تب ما یاد بی زبتا یادم خود دینا کریشنا چه بتا هرم تب ما یاد بی زبتا یادم خود دینا کریشنا چه بتا